دا واقعه په به حقیقي هم راغلی ده چې ابو جهل، ابو سفیان او اخنس بن شوریق دوی به د خپل کور نه په پټه وتل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلام به په پټه اورېدو. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د قرآن مجید تلاوت کوو او چې سهار به شو نو ټول به په لاره کې د یو بل سره ملاو شو او ټولو به د یو بل ته پته ولګېده او بیا به وی چې دا موږ څومره غلط کار وکړو، آینده به موږ داسې نه کوو. نو په بله ورځ هر یو تن دا سوچ وکړو چې زه هغه نور کسان خو به نه وي راغلي، صرف زه به لاړ شم او وابورم، ځکه چې د قرآن خپل یو تاثیر دی، دا تاثیر څوک نشي پیدا کولی. او موږ ته ولې پته نه لګي؟ ځکه چې موږ ناپوه یو، نه موږ په ژبه پوهیږو، نه راته د هغې د معنی پته ده، موږ ته د ژبې د فصاحت پته هم نشته، د دې د ژوروالي. هغوی خو پرې پوهېدل او صرف پوهه نه وه، هغوی د ژبې هم ماهران وو، نو هغوی له به ژبې هم مزه ورکوله. نو پټ پټ لاړل او قرآن یې اورېدو، نو هغوی بیا د یو بل سره ملاقات وشو. هغوی بیا یو بل ته بد ورد وې چې که چاته پته ولګېده نو بیا به هغوی ټول مسلمانان شي. او چې کله په درېیم ځل داسې وشوه نو بیا هغوی وعده وکړه چې موږ معاهده کوو چې موږ به بیا چرته هم نه راځو. نو هغوی بیا خپل خپل کورونو ته لاړل او بیا د سحر په وخت کې اخنس بن شوریق خپله لاټۍ راواخیسته. نو اوله په ابو سفیان پسې لاړو او هغوی ته یې وویل چې دا راته ووایه چې د دې کلام متعلق ستا سرایې ده. نو هغو ته په پټو پټو لفظونو کې وی چې ها، دا قرآن واقعي حق کلام دی، دا د انسان کلام نه دی. بیا هغه لاړ او د ابو جهل نه تپوس کړو چې تو راته ووایه. نو هغه صفا وې چې زمون په خاندان کې او د عبدالمناف خاندان چې کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاندان وو، پاره کې همیشه د خلکو د یو بل سره نالګی ده، رایول ریده، لکه څنګه چې د خلکو تربور ولای وي. نو هغوی سو کوي هم دغه شان، د هغوی د یو بل سره مقابلې وي. نو هغوی سو کوي نو موږ چې هغوی سو کوي نو موږ هم هغه شان کوو. اوس هغوی وایي چې په موږ کې نبی پیدا شوی دی او په هغو باندې د اسمان نه وحی راځي، نو دی خو موږ مقابله نشو کولی. اوس که موږ ځان مړ کړو نو موږ د دو سره مقابله نشو کولی. اوس موږ سو وکړو؟ په دو موږ هیڅ چرته هم ایمان نشو راوړی، زمون خو به پوزه کټ شي. نو داسې نه وه چې هغوی ته پته نه وه، یا د هغوی په زړونو کې شک و، هغوی به هسې خبرې کولې. نو ځکه خو قرآن هغوی له چیلنج ورکړو چې راشئ مقابله وکړئ، او هغوی لا جواب کړل. داسې نه وه چې هغوی په شک کې وو، خو دا د هغوی تعصب و چې دی زموږ د خاندان نه دی، دی څنګه پیغمبر جوړ شو، دا خبرې وې. او د یهودیانو او د یهودیانو دپاره هم دا خبرې ډېرې ګرانې وې، او د ابو جهل للی دپاره هم. نو په قرآن کې یو خبره نه ده، په دې کې د غیبو خبرې دي، د راتلونکي زمانې خبرې دي پکې، د تیر ورځو خبرې دي پکې. داسې فصاحت او بلاغت چې د هغه ورځو غټو غټو خلکو د دې مقابله نشوه کولی. او تاسو ګورئ چې خلک دومره د دې په مخالفت کې لرې تللی وو، ګنې داسې څنګه کېدی شي چې هغوی د دې مقابلې ته نه وې راوتي؟ او دا څنګه کېده شوه چې د قرآن چیلنج هغوی دومره ځله واورېدو او بیا هم هغوی مقابلې ته راونه وتل؟ هغوی بسونه سو ضرور جوړ کړي وو، ځکه چې جوړول کوم ګران کار وو، لیکن هغوی ته پته وه چې ټول عرب والا څنګه خپله ژبه پیژني او هغوی څومره ماهران دي. که قرآن زموږ د شاعرۍ په مقابله کې د مقابلې دپاره کېښودی شي، نو بیا به ټول خلک په موږ پورې خاندي، پیشاړي به کوي او مذاق به کوي او رسوایي به مو شي چې دا مو سو راوړي دي، دا تاسو سو جوړ کړي دي. مسلمه کذاب یو سړی و او هغو د پیغمبرۍ دعوه کړي وه. د هغو په مخ کې عمر بن عاص چې لا مسلمان شوی نه و، نو مسلمه کذاب سره ملاو شو. مسلمه ترینه تپوس وکړو چې تو د مکې نه راغلی یې، نو دا راته ووایه چې سنوي وحي نازله شوې ده. هغو ورته وی چې ها، اوس یو وړوکی شان صورت نازل شوی دی، لیکن پاغې کې ډېر فصاحت او بلاغت دی، ډېر ژوروالی دی. او هغه کوم یو صورت دی؟ سورة العصر. نو هغه وی چې خیر دی، هیڅ نشته، په ما هم یو صورت نازل شوی دی. دوی ورته وی چې زه ښه ده، یو صورت راته ووایه. نو هغه وی چې ای زنګلي منګکه، چې ستا وجود دی، دا خو ستا وجود دی، سې سیوای داستا سنگ وجود دے سیوای دا دو وگونو نا تو ہیس ہم نئے اگوار تاوی چی دارا تاویا چی دا زما کلام سنگ دے اگوار تاوی چی دا تا تخپس دا چی تو در اغجن یے داستا سفزل کلام دے چرت ستا کلام و چرت دا غو دا حکمتونو والا کلام دا غو دا حکمتونو کلام دا دے قرآن دا وڑوکی نا وڑوکی صورت ہم دیر زبردست دے هغوی ته دا هم ویلی شو چې د دې په شان یو آیت راوړی نو هغوی مقابله ونه کړی شوه. ګنې ستاسو څو خیال دی چې ولې هغوی به په آرام ناست وو؟ نو تاسو دا سوچ کولی شئ چې هغوی ولې دا ونه کړو. نو دا وجه وه. نو بیا داسې نو د داسې کلام مقابله انسان چرته کولی شي؟ تاسو نن هم وګورئ چې څوک په هیڅ هم نه پوهیږي که نه، هغوی چې سورت رحمان واوري، سورت واقعا واوري یا سورت یاسین واوري، نو د هغوی د دې سورتونو په هغوی باندې ډېر غټ اثر وي د هغوی په زړونو باندې. خو هغوی په هیڅ هم نه پوهیږي. دغه شان هغوی دوه کسان ودرول، یو هسې په عربی کې خبرې کولې او بل طرف ته چا قرآن ویل شروع کړل. نو غیر مسلمانانو چې واورېدل هغوی په عربی بالکل نه پوهېدل. نو هغوی وی چې نه، دا دواړه ډېر مختلف سیزونه دي، دا هغه شی نه دی. دغه شان چې چا حدیث ویلی وي نو تاسو به وګورئ چې هغه د قرآن نه بالکل مختلف وي. د هغې د لفظونو چې کومه ووکیب لري د هغه بدله ده، د هغې مختلف سټایل دی، د هر کس کلام د مختلف سټایل سره وي. که زه خبره کوم نو هغه به یو شان وي، که بل بنده خبره کوي نو هغه بل شان وي. خبره هم مطلب د خبرې هم خپله یو طریقه وي او خپل یو انداز وي او د هر بنده جدا جدا وي. د قرآن چې کوم انداز دی هغه د حدیث انداز نه دی. سبحان الله، نو یو فرنچ والا اورینټلیست و، هغه د قرآن ترجمه په فرنچ کې کوله. دا غټه بیړه هغه په خپل سر اغستې وه. نو هغه دا خبره ومنله. هغه وایي چې بې شکه د قرآن چې کوم طرز دی د ژبې، دا د خالق د ژبې انداز دی. بې شکه کوم حقیقتونه چې په دې کلام کې بیان شوي دي، نو دا صرف کلامی الهی کیدی شي، دا د بل چا نه شي کیدی. په دې کې شک او شبه کولو والا کسان هم د دې تاثیر ته ګوري، نو هغوی هم د دې خبرې اعتراف کوي او مجبوره شي. او هغه وایي چې 50 کروڑ مسلمانان په هغه ورځو کې 50 کروڑ مسلمانان وو، اوس خو تعداد ډېر شوی دی ماشاءالله الحمدلله. نو هغه وایي چې دا 50 کروڑ مسلمانان چې د ځمکې په هره حصه کې خواره شوي دي، په هغوی کې چې د قرآن کوم تاثیر دی، نو کریسچنز مشنریز چې دي، یعنی هغه کریسچنز یعنی چې څوک کریسچیانیټي خوروي، تبلیغ کوي، نو هغوی د دې خبرې اعتراف وکړو چې داسې چرته نه دي شوي چې یو مسلمان چې هغه ښه په اسلام او په قرآن پوهه وي نو هغه چرته هم نشي مرتد کېدی، یعنی هغه بیا خپل دین چرته هم نه پرېږدي. او چې څوک مرتد کېږي نو دا صرف هغه خلک وي چې هغوی په قرآن باندې نه وي پوهه، صرف هغوی وي. باقی چې څوک په قرآن پوه شي نو هغوی چرته هم نشي مرتد کېدی الحمدلله، او نه د قرآن نه منکر کېدی شي. او دا د یو تبلیغي کریسچن د خولې خبره ده، ځکه چې دا مشنریز ډېر غټ کار کوي. نن هم دوی د خپل مذهب دپاره ډېر کارونه کوي. نو دوی زیات کار په کومو بندیانو باندې کوي؟ په هغه خلکو پسې ځي چې چاته د دین اسلام پته نه وي، په هغوی باندې کار کوي. او چې کله انسان په قرآن پوه شي نو هغه بیا څوک د خپل دین نه نشي اړولی الحمدلله. فإن لم تفعلوا، که تاسو چرته د ځان سره د ټولې دنیا دا خلک میلاو کړی، ټول جهان هم در سره شي، که ټول انسانان او جنات یو ځای شي نو تاسو به اونه کړی شئ. ولن تفعلوا، او الله تعالی فیصله هم واوروله چې تاسو هیڅ چرته هم داسې نشئ کولی. ګورئ، دا هم د راتلونکي زمانې یو پیشنګویي ده چې په قرآن کې موجود ده او هغه رښتینې ثابتې شوي دي. د ساینس خبرې دي پکې، د نور سپوږمۍ د ستورو خبرې دي پکې چې هغه نن ساینس ډیسکور کوي، او ساینس دانان هم حیران شي د امبریالوجي چې کومې خبرې دي، ځکه چې په هغه ورځو کې خو خلکو ته د بچی د پیدایش د مختلف سټیجز په باره کې پته نه وه. قرآن هغه خبرې 1400 کاله مخکې کړي دي او د دوی ډاکټرانو او سائنسدانانو دا خبره ومنله چې دا خبرې څنګه په قرآن کې دي. د دې خو انسانانو ته پته نه وه. نو په دې کې علم دی، په دې کې حکمت دی، په هر څو کې د ټولو نه په ټاپ دی. الله تعالی وفرمایل لن تفعلوا، چرته هم تاسو نه شئ کولی. او واقع 1400 کاله وشو، تر نن ورځې پورې چا نه دي کړي او نه به څوک وکړی شي چې داسې کلام راوړي. نو دا د ټولو نه د ټاپ علم دی او نن موږ دا علم پریښی دی او خاورې چڼوو. د دې مطلب دا نه دی چې موږ نور علم نه شو زده کولی، زه دا خبره نه کوم، لیکن نن زموږ د دې علم سره سوره رویه ده. نن خو موږ د دې هسې ناقدري نه کوو چې ها د دې کلام په شان خو کلام نشته، لیکن نن زموږ په ژوندونو کې موږ د دې دپاره بالکل کوشش نه کوو، د دې د زده کولو هیڅ کوشش نه کوو. خو موږ ته څوک وایي چې دا کورس وکړئ او چې څنګه دا کورس ختم شي نو د 10,000 روپو جاب به درته میلاو شي، نو بیا به موږ هر قسم کوشش کوو چې هغه کورس واخلو. او دا دومره قیمتي کلام دی چې د قیامت د ورځې پورې د دې چیلنج موجود دی. د دې متعلق موږ ته هیڅ پته نشته. قدر د خولې په وینا سره نه دی، دا په زړه کې وي او زموږ د عمل نه پته لګي چې موږ د دې څومره قدردانی کوو. موږ خو د دې قدر هم نه پیژنو. موږ له څومره اوچت علم الله تعالی را لېږلی دی او عربیان چې د هغوی عربي ژبه وه، هغوی ته پته ده چې موږ داسې کلام نشو جوړولی. هغوی ته د زړه نه پته وه، نو دوی هیڅ د مقابلې کولو کوشش ونه کړو. لکه څنګه چې د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره جادوګران راوتي وو او دوی ته پته وه، ګنې دوی هم په آرام نه کیناستل. هغوی ته ښه پته وه نن د ټولې دنیا او جهان ټیکنالوجي ده، کمپیوټرز دي، په ګوګل باندې سوسونه دي، د هر څه متعلق انفارمیشن ملاویږي. نو نن دې څوک داسې کلام راوړي جوړ دې کړي، دا خو ښکاره چیلنج ده همیشه دپاره، هیڅوک نه شي جوړولی. د دې ثبوت دا دی چې د دې څوک تر نن ورځې پورې مقابله نه شي کولی. الحمدلله که نن هم ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې د دې خبرې څه دلیل دی چې دا د الله تعالی کلام دی، او که تاسو د دې په شان کلام راوړی هم نه شي او منی هم نه، نو بیا څه دي؟ فاتقوا النار التي نبيا بتشهدها غورنا وقودها الناس والحجارة شداغي خشاك سوك دي انسانان دي وكان دي اعدت للكافرين شسوكم دا دي قرآن انكار كوي شسوكم پا دي كشك كوي اغطول كافر دي كسوك زانت مسلمان واي او پا قرآن كشك كوي نو هاغا هم بيا پا كافرانو كشامل شي نو په دې کې شک نشئ کولی. دا د الله کلام دی او چې څومره لویه هستی وي نو هغه مره د هغو د کلام هم اوچتوالی وي. اوس که زه یو خبره وکړم د هغې څه قیمت نه وي، لیکن که یو صدر یا یو وزیر خبره وکړي نو په ټوله دنیا کې د هغې ډېر غټ قیمت وي. ولې؟ ځکه چې د چا څومره هم غټه عهده وي یا سټیټس وي نو د هغې مطابق د هغو خبرې د خبرې ویلیو وي. نو دا خو د ربي کائنات کلام دی، داسې معمولي خبره نه ده. د دې په قدر پوه شئ، داسې کلام کېدی نه شي. د دې سوچ سره دا زده کړئ چې دا زه وایم څو، په دې خبره سوچ وکړئ چې زه کوم علم زده کوم. د دې عظمت په خپل ذهن کې راولئ. تر نن ورځې پورې یو کتاب هم د دې قرآن مقابله نه ده کړې او نه څوک دا ویلی شي چې د دې نه بهتر کلام څوک لیکلی شي. هر بنده ته خپل کتاب ډېر ښه ښکاري، بیا بل کس راشي او د هغې د پاسه ښه کتاب ولیکي. د دې کلام په شان کلام څوک نشي راوړی او په آخر کې ورته وویلی شي چې که تاسو نه منئ او داسې کلام هم نشئ راوړی نو بیا بچئ د هغه اور نه. دوی له دمکي ورکړی شوه چې بیا ویرېږئ، یو اور دی، دې ته ځان تیار کړئ د داسې کافرانو دپاره. او د هغې اور خشاک څوک دي؟ انسانان دي او ګټې دي. او چې کله انسانان په دې اور کې واچولی شي نو دا اور به نور هم تیز شي او کاڼي به پکې واچولی شي. نو د دې تیل لرګي نه دي بلکې انسانان او ګټې دي. سوچ وکړئ، استغفر الله ربي، چې تیل ختم شي نو اور مړ شي او دا خشاک داسې دی چې دا انسانان به اوسوځي او بیا به په دې باندې بله سرمن واچولی شي او بیا به اوسوځي او هغوی له به مرګ نه راځي. هغوی به خشاک وي، نو بار بار به ورپورې سرمن کیږي او بار بار به سوځي. او سوچ کوئ چې هغه اور چې د هغې خشاک انسان وي او ګټې وي، او دا ګټې به د سلفر یعنی ګندک نه جوړې وي. او بعض علما وایي چې دا ګټې به د مشرکینو هغه بوتان وي، ځکه چې دوی به د دې بوتانو سجدې ورته کولې، پوجه به یې کوله. نو هغه وخت به هغوی ډېر سخت حسرت کوي چې هی افسوس، ډېر ارمان به کوي چې موږ به دوی ته ټوټېدو او دوی دلته پراته دي. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، او خوش خبري ورکړئ. دا چاته ویلي کېږي؟ اے نبی کریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو زیر ورکړه. اللہ تعالیٰ خپل نبی ته وایي چې دوی له خوشخبری ورکړه، چې دا قرآن تاسو له خوشخبری یعنی زیر درکوي. او هغه خوشخبری سو ده د هغه خلکو د پاره چا چې ایمان راوړی دی او نیک عملی کړی دی، یعنی ایمان یې راوړی دی په الله، په قرآن، په فرشتو، د الله په پیغمبرانو، په ټولو کتابونو، په قیامت او په تقدیر باندې. یعنی چې څومره هم ایمانیات دي، ایمان یې راوړی دی، صالح عملی کړی دی. چې کله انسان ایمان راوړي نو عملی په خپله بیا ټیک وي او پرابلم، او چې کله په ایمان کې پرابلم وي نو ځکه بیا انسان نیکی نه کوي. د هغوی لپاره څه دي؟ ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، بشک دا غوی د پاره داسې باغونه دي چې دا غوی د لاندې نهرونه بهیږي. او دا به څنګه باغونه وي؟ نن هم د انسانانو د پاره چې کله یو ډیر ښکلی د اوسېدو ځای وي، نو د هغوی په خوا کې لیک وي، یا وله بهیږي، یا فوارې وي د اوبو سره، څو ښکلا جوړه شوې وي د اوبو سره. الله تعالی انسانان پیدا کړي دي، او هغو ته پته ده چې د انسان د کومو سیزونو سره محبت دی، او هغوی ته کم کم سیزونه خوشحالي ورکوي. او په حدیث کې راغلی دي چې هغه نهرونه به کنلې شوي نه وي. نو سبحان الله، الله اکبر، الله تعالی ته پته ده په دنیا کې خو نهرونه جور وي او په هغې کې اوبه بهیږي. او په حدیث کې د نهر کوثر په باره کې راځي چې د هغې دواړه کنارې به د ملغلرو وي، او د هغې خاوره به د مشک وي، او د هغې ګټې به د لؤلو او جواهراتو وي. نو داسې خو موږ امیجن کولی هم نشو. الله اکبر، اللهم اجعلنا منهم. او بیا کله ما رزقو، چې کله هم دی له رزق ورکړی کېږي، منها د هغې نه، مطلب د دې باغونو نه، من ثمرتین سمیوه، رزقا د رزق د پاره، د دې مطلب دی چې ډیر په اهتمام سره به دوی له ورکړی کېږي. د دې نه دا پته لګي چې دوی ته به د خوراک د پاره پاسېدل نه وي، نه به ورته لوښي اوچتول وي، نه به ورته په میز ښودل وي، او نه به ورته لوښي وینځل وي. او دلته فرمایلی شوي دي چې کله دوی له رزق ورکړی کېږي، د دې مطلب دی چې دوی ته به خوراکونه صرف کېږي، د دوی به د خدمت دپاره څوک وي، نه به دوی ته سودا کول وي، نه به پخلی کول وي. قالو، هغوی به وایي هذا الذي رزقنا من قبل، هغوی به وایي چې دا خو موږ مخکې هم خوړلی دي. مخکې کله؟ نو یو معنی دا ده چې په دنیا کې چې که یو میوه تاسو له راوړی شي، لکه مڼه یعنی سیب دی، انار دی، نو تاسو به هغه وپېژنئ چې دا خو ما مخکې هم خوړلی دي. نو هغوی به وایي چې داسې خو موږ په دنیا کې خوړلی وه. و اوتو به متشابها، حالانکه هغوی له به د هغې په شان ورکړی شي، هغه به نه وي خو د هغې په شان به وي. نو داسې به ورله ولې ورکړی کېږي؟ لکه یو مثال به واخلو چې دلته ستاسو بریانی خوښه ده، او هلته تاسو څوک بریانی درکړی شي، نو بل شی ولې نه درکړی کېږي؟ ځکه چې د خلکو فامیلیر یعنی واقف سیزونه خوښ وي، اشنا سیزونه خوښ وي د بنده، ځکه چې د انسان د طبیعت هغه سیزونه خوښوي چې کوم سیز بنده مخکې خوړلی وي، چې کوم ستاسو خوراکونه دي، دیسي خوراکونه. که یو انګریز له تاسو زموږ خوراک ورکړي، نو هغه به وایي چې دا څومره سپایسي او تریخ خوراک دی، د دې نه خو دا خو زه نشم خوړی، د دې نه خو داسې تیز بوی راځي، او په موږ هغه ډیر ښه لګي. نو هغوی له د هغه خوراک هغه سی مزه نه ورکوي څنګه چې موږ له راکوي. لکه مټایی چې ده، نو دا زموږ د خلکو ډیره زیاته خوښوي، لیکن که تاسو نور چاله چاینیز له یا افریکنز له ورکوي، نو د هغوی به هغه شان خوښه نه شي، ځکه چې زموږ د خپلو خوراکونو سره ټیسټ ډیولپ شوی دی. دغه شان کومنګ لا څوک چاینیز یا ایټالین خوراک راوړي یو څو ورځې خو به مونږ اوخرو، لیکن بیا به مونږ وایو چې مونږ خپلې وریجې او ډوډۍ راوړی. ولی ځکه چې مونږ د هغې سره عادت نه یو، هغه زمونږ د طبیعت مطابق نه وي، ځکه چې مونږ همیشه خوړلی وي. نو ځکه هغوی له به آشنا سیزونه ورکړی کیږي. که تاسو له څوک ناشنا شی درکړي نو ستاسو طبیعت هغه نه مني، ځکه چې ستاسو دپاره نوې شی وي. نو الله تعالی به هلته د دې ځای د خوراکونو په شان خوراکونه ورکوي بندله. او بله معنی دا ده چې په جنت کې به جنتیانو نه د هغې په شان مخکې هم میلاو شوي وي، او چې دوباره ورله ورکړی شي نو هغوی به وایي چې دا خو مونږ مخکې هم خوړلی دي. حضرت عبدالله فرمایی رضی اللہ عنہ چی جنتیان بوایی چی دغشان میوی خمون پا دنیا کی هم خوڑلی وی، او نور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وی چی دا دین دا هم مطلب کی دیشی چی دغشان حوی مخ کی هم خوڑلی وی پا جنت کی. ابن کثیر رحمہ اللہ وایی چی او پیالی براشی آغا با ترین اخری، بیا با ولا بل راشی نو فرشتی با ورتوایی چی اخرا شکلی حاغا دی خو ذائقه مختلفه ده. نو واړو واړو غلامان بوي، هغوی به په ټریس کې خوراکونه ګرځوي او خلک به خوري. ولهم فیها ازواج مطهره، او د هغوی دپاره به پاکې جوړې وي. یو خو د دې مطلب دا دی چې هغوی ته به داسې ښځې میلاو شي چې هغوی به د هر قسم غلاظت نه پاکې وي، منسز به یې نه کیږي، هغوی متیازی به نه وي، پاخانه به نه وي، لاړی به نه وي، داسې هیڅ قسم سخاوالی به نه وي. دویم پاکی بسوی زړونه به صفاوی، پاغي کې به نه کی نوی، بغض به نه وی، حسد به نه وی، د هر قسم سقاوالی نه به پاکی زوی. او د هغه ځای جوړې به داسې وي چې هغوی به د یو بل لپاره بالکل صفاوی، جسمانی طور هم او روحانی طور هم. د هغوی خویونه به هم داسې وي چې هغه به بالکل صفاوی، لکه څنګه چې بنده خوښوي نو هغه سی به وي. په دنیا کې چې څنګه وي، د وادو په شروع کې د یو بل سره د خلکو د یو بل سره ډیر محبت وي، او چې پنځه شپږ کاله وشي نو بیا هغه محبت نه وي په خبرو اترو کې، بیا هغه خوږې خبرې ختم شي، اتو لس کاله پس نور تراخو شي، او چې شل کاله تیر شي نو بیا د یو بل نه لرې خوشحاله وي. ښځه وایي چې بس دی بهر وی زما دا خاوند، او خاوند کور ته زړونه کیږي. لکه څنګه چې د هرې میوې نوې لذت وي، نو دغه شان به د ښځې د خاوند د یو بل سره د میلاوېدو نوې لذت وي. داسې به وي لکه د وادو پاوله شپه چې وي، هغه شان به اکسایټډ وي. نو په جنت کې به هم داسې وي. دلته له هم لفظ راغلی دی د هغوی دپاره به ښځې وي. د دې دا هم مطلب دی چې د ټولو بازواج وي. خو په دنیا کې د چا جوړه نه وي، نو په آخرت کې به ورته هم جوړه میلاوېږي، او هغه هم پاکی جوړې. او دلته د ازواج بله معنی هم راځي، یعنی یو خیال والا خلق، یعنی یو مزاج والا خلق. ځکه چې په سورة الواقعة کې راځي وکنتم ازواجا ثلاثه، تاسو به په درې ګروپس کې شئ. نو د ازواج نه یو مزاج والا خلق هم مطلب جوړېدی شي، داسې خلق چې ستاسو په شان مزاجي، دا هغوی سره په میلاوېدو باندې خلک خوشحالېږي. یعنی چې کله د یو مزاج خلک وي، هغوی په آپس کې د یو بل سره ناست وي، نو هغوی خوشحاله وي، خبرې اترې کوي، او ګپ شپ بیا ډېره مزه کوي. نو په دنیا کې بعضې وخت خلک دا شکایت کوي چې نن سبا مخلص دوستان نشته، او که د چا ښه دوست وي هم نو داغونه ورته یا تکلیف ورسي، یا کله د چا خبره پې په بده ولګي. هلته به دوستان هم داسې پاک وي چې د هغوی په صحبت کې به ډېره مزه وي، هغوی به تکلیف یا دوکه ورکول واله نه وي. وهم فیها خالدون، او د ټولو نه د مزې خبره به دا وي چې همیشه به وي په هغې کې. یعنی دا مزه به چرته هم نه ختمیږي. مونږ په دنیا کې وایو چې داسې وخت وي چې هیڅ کار مې نه وی، سیلونه مې کولې، مزې مې کولې، لیکن د دې ځای سیل هم ناقص دی، او هغه سیل هم د ډېرې لږې مودې وي، بیا واپس راتلل وي کور ته بنده ته، د همیشه دپاره سیل او مزې نه وي. دلته هم فیها خالدون راغلی دی. د دې د دې ملګرو سره به په ګروپس کې بنده همیشه مزه کوي، ګپ شپ به وي، خوراکونه به وي، نه به صفایی وي، نه به پخلی وي، نه به لوښي وینځل وي، او د هر سیز به مزه زیاتیږي. هر ځل به د خوراک جدا جدا مزه وي او زیاتیږي به، او د همیشه ژوند به وي نه ختمېدو والا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة فوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.